درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د لوی مهربان رب ستر نام سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زکونکو هیله دا چروغ او جوړو سی او وخت په متردی مهاله په خیر رسول وی درنو زکونکو د عموم ټولګي تاریخ مضمون دی لسم لوسته تاسو ټول ته شرخ لاس وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستره خرنی شی بور سره ملوسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلی نن به هم د پزرو پوری موضوع سره تاسو ته حضور ته حاضر سی وی په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتووال سره حاضر سی وی وسی تیر لوست په موضوع کړوی کورنۍ دنده مو مجرا کړوی او د نن ورځې موضوع ته حاضر شوی اوسې نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري هاو د هغه د کورنۍ اړوند د لسم لوست نوښتمې څخه تر د دیشمې پاڼې پورې د چینن به موضوع تاسو د کوشانیانو کورنۍ او پیژنو د چې دغه کورنۍ سره ول منستر عزیز د ول منځځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځنګړتیاوي کوم دي پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو رزو خپل د نن ورځې درس پیلو عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري درنه تكون کوم چې تاسو په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړو دا چې د کورنۍ څړول د یونان باختري دولت لمین جوړي په ولسم سم کې موږ د یونان باختري خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله د یوکرایټیټ په وخت کې د یونان باختري امپراتوري جوړېدل پیلې شو نو په دې وخت کې د وی خو د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې اول بلی خو همحال ته په دننه په هیواد کې ستی قبایل شتون د یونان باختري د خپلواک دولتونو د لمنځتلو لپاره زمينه برابر کړه یعنی د وی خو پر دغه هیواد باندې پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه او د بلی خو هغه کوم ستی قبایل چې په هغه هیواد کې و د دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواک دولتونو د لمنځتلو یا د هغه د ړنګېدو زمينه برابر کړه نو په دې وخت کې تقریبا 15 کال په خاطر میلاد یونان باختري خپل مرکزی د خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیای یعنی بلخ شهر پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه وګرام ته بیای نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسیدي چې میلاد بیا کال په خوا لمړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي او بیا د ستی قبایل یو څنګه چې هغه یو چی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د یونان باختري دولت لمین جوړي همدغه یو چیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوی دي او یو لوی امپراتوري رامنځته کړي ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي د دې کورنۍ اړوند معلومات د روباتي په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي د نور مطالب سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته په دې ډول کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولاکت پیسیز د دې کورنۍ غورنیکه ویما تکتو نیکه او ویما کت پیسیز هم د کنشکا پلار دي د روباتیک په دغه ډول کې سره لري چې نور مطالب راغلي دي سره لري چې د هغه د شجرې اړوند معلومات راغلي دي د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونو هم پکې معلومات په پښتون چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلی شهر چې وو هغه د چمپا په نامه شوې دي د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ددمن معلومات هم همدغه د روباتیک لړ بلیک څخه لاسته راغلي دي او دغه معلومات موږ د هغه ځای پیدا کولای شو لږه د کوشانیانو د دولت رامنځته کیدو د چې دغه دولت سره ول منځته راغلي د میلاد څخه شاوخوا 50 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان باختري دولت لمینځه یوړ یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان باختري دولت کې هغه محل و په هغه هیواد کې اوسېده مګر دغه دولت مخالفین و د هغه دولت مخالف کسان و دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان باختري دولت لمینځه یوسي همدارنګه چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان باختري دولت لمینځه وړي بیا د بلخ شهر نیسي او د نوې امپراتوري بنسټیج دي چې هغه امپراتوري به په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډېر معلومات ترلاسه کړو دغه ډبرلیک هم د کنشکان امپراتوري په هغه لومړی وختونو کې لیکل شوی دی د دې تر څنګه چې ولکت فیسز د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودن کې یعنی لومړنۍ کس و چې د دې امپراتوري بنسټ کې ایښود چې موږ مخکې هم ویل چې کجولاکت فیسز غورنیکو نموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجلا کتپیسیس په لرغونی اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمنی وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانېدې او د یو کول سوال چې د لرغوني افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونې هغه کم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول له منځه یوسي. د کجولکت پیسز د زمانه زیات سکې هم د میس څخه جوړې سوي دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډېر القاب راغلي دي لکه دیندار، شاهنشاه او د سنور دي چې نوموړي تقریبا د 80 کالو په عمر مړ شو. کله چې دای مرکیجه د سخه ورسته د زوی بیما تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنی پر بنسټ هم بیما تکتو د کجولاکت فیسز زوی بیا د بیما تکتو د مړینې سخه ورسته د هغه سخه ورسته د زوی بیما کت فیسز وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل و زیږ کال پورې واکمنو. بیما کت فیسز هم د کوشانیانو لمړنۍ ټولواکي و لمړنۍ واکمن و چې د هیواد هغه سرحدونه یې پلی په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې پراخې کړلې. یعنی لمړنۍ کس و لمړنۍ واکمن و په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې ورسولې او تر هغه ځای پورې وغځولې. یما کټ فیسز بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر راستوي او له هغه سره د سوداګری اړیکې هم ټینګوي. یعنی د سوداګری راکړي ورکړي د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر هغه هم په دغه دوره کې ډیر څرګند او معلومه دي. تر ویما کټ فیسز څخه ورسته د هیواد اداره د دځی کنشکا ته ورسېده. یعنی کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن ډیر نامتو امپراتور و چې ډیر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود په ختیځ کې د هندستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر برید پورې، او په شمال کې هم تر کاشغر او یارکن پورې رسېدلې. یعنی د امپراتوري هغه حدود یې زوی و هندستان او بنارس پارتیان امپراتوری په شمال په لویدیز په دې برخه کې هم خپل امپراتوری پراخه کړل. نو ځکه دی د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند وو هم درګه یو نام تو ډیر مشهور امپراتور وو. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیز کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې. یعنی د هغو سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د وریشمو هغه ډېر مشهور لار هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځنګړې توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د هغه د کلچ هغه وخت رسیدلی. نو په دغه دوره کې دغه د وریشمو لار ډېر نړیوال شهرت پیدا کړ. یعنی ډېر مشهور سو دغه لار چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په شهر کې مختوړل. یعنی د پېښور په شهر کې مرکزی اداره جوړه کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مختبه ویل. او په اوړی یا دوبی کې به بګرام کې وو. یعنی بګرام به خپل مرکزی اداره ټاکلې وو په دوبی کې. کنشکا هم یو سلو و څلوېشت میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې. یعنی د مړ سو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې هغه امپراتوري چې ډېر غځولې وه یا تر ډېر سرحدونو پورې هغه بیا ولې وه، د هغه د زمانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک واک رسېږي. یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د وکمنی هغه ورستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پورا وکمن و، د وسوادیا په نامه یادېده چې هغه بیا په یو سل دوه اتیا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې. یعنی امپراتوري هغه د ادارې چارې د ته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو وکمنیو باندې بدله سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې و د هغو ځواک په بیلابیلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه ځکه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کیږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره په مختلف ځواکونو واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کال پورې دوام کوي. د ځواکمنی ادارې تر نتواني ورسته هم سیمه ییز ځواکمنان او امیرین د امیرونو ته د سرغړونی موقع برابر سو. یعنی کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، د امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرونو ته هم د زمينه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د مات سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دې باندې راځي، یعنی د هغو پوځ چې پر دې باندې حمله کوي او د دوی د ماتې سره مخامخ کوي، او د بلې خوا بیا دننه په هیواد کې د یو غښتلي د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و. یعنی سیمه ییز و، هره سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي، چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالي امپراتوري واک ته رسیږي او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و، چې هغه غور نیکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودن کې و. د دې د واکمنۍ دوره هم د 40 څخه تر اتیایم زیږدیز پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا و چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودن کې و، چې 40 کاله د لرغوني آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و. یعنی مکمل 40 کاله د واکمنۍ کړې ده. ورپسې وي ماتکتو چې د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، دی د اتیا څخه تر یو سلو پنځوس زیږدیز کاله پورې واکمني کوي، او دغه کوشاني امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپېژندل شو. یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پېژندل کیږي، چې د روباتیک ډبرلیک په 1922 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کفیسیس بیا وروسته د څخه واکته رسیږي، چې هغه بیا یو سلو پنځه څخه تر یو سلو اووه ویشت پورې واکمني کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی، دی چې د هیواد هغه پولې سرحدونه د ګنګا تر سیند پورې ورسولې او سوداګریز اړیکې پیل کړې. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه. د دغه دورې هغه ځانګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلوده. د ویما کفیسی څخه وروسته کنشکاو، چې هغه یو سلو وویر څخه تر یو سلو وسل ویش د پورې واکمنی کوي، او د دې دورې د دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور و. یعنی ډیر هغه لوی او مشهور امپراتور و چې د دې امپراتوري پراختیا په ختیځ کې، په سویل کې، همدارنګه په لویدیځ او شمال کې او شمال پورې ورسېد. یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړله، نو ځکه دی هغه ډیر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکاو، چې دی بیا یو سلو دوه اتیا څخه تر دوه سوه شل زیږدیزه پورې واکمني لري، او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور و. د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمني درلوده، چې بیا تر ده وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزي واکمنۍ له خطر سره مخامخ کړه، او سیمه ییز حکومتونه لا هم غښتلي شول. یعنی دغه امپراتوري ویشل کیږي، د څخه وروسته بیا دغه مرکزي واکمنۍ، هغه واحده واکمنۍ چې و، هغه د خطر سره مخامخ کیږي، او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي، او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي او جلا خپل واکمنۍ خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ استاد د نن ورځې داس چې د کوشنیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې تاسو کورنۍ دا ده چې د کوشانیانو په اړه مهم معلومات له کومه ځایه لاسته راځي، د کوشانیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي، د کوشانیانو لومړنی امپراتور څوک و، دې پوښتنې ته به ځواب وایاست، او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسې په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د مهربان را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني د رنوز د کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ سي او د صحت جامې بوم په تنوي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شر خلاص تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلې نه شي بوره سره ملتیا وکي او زموږ استاد سي د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي تر څو وروسته وکولی سي پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاد تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په حق لوو دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې تر څنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا مخبریږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي، د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړه او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه او د دې تر څنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه او د دې تر څنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن و، د هغه اتیانو نمونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ، اخیری پوښتنه دا چې ولې یو شمیر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سر ښه خلاص شوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموي کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلوېښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمنۍ پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ، اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور سو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاتسون ملاتړ کوي، چې د دغه پاتسونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاتسون وو چې هغه یحیا د زید د زوی پاتسون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو او خپل یحیا بیا په 1338 زیږدیز کال کې د خپل یو سولوشل تر ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه ورسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب وو په سلم سپوږمیز او 1299 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلی دی او د زید زوی د یحیا د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاتسون مشري دی په غاړه اخلي او په 1299 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي.
په دغه سیمه کې چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1223 کال یا 1250 کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا هغه هم په 1230 قمري کال کې یا 1550 کال کې په 1440 سره وژني، او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کرور ته چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه وو چې دی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کرور د امیر پولاد زوی دی، د هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې وو د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم وو، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم د ویلي دي. دا وو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل. دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو، لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو، او دوی 1420 کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي، او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه غړي یحیی د زید زوی وو، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی وو چې بیا یحیی د خپلو 1300 ملګرو سره په 1440 کال کې دی وژل کیږي، چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په 1440 کال یا 1490 کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا سوی دی، او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد کوم پاڅون کې دی، د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او دی په 1490 کال کې د کوچنی اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنگ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1220 کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په 1220 قمري کال کې په 1440 سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې وو هغه 18 کلن وو. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه عامر پولاد، او د هم هغه محل چې دی واورې دی چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی وو، او دی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده، ډېر زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر وو چې د اسلام راتک څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم دا ویلی دی. دا اوز موجب ساسی دا نن ورزی درس چی دا افغانستان حالات دا امویان پا دوره کی چه دولو دا دی موضوع آرمان موجب تاس معلومات لستر آرار رو پندی و پوهیدلو. نو پا دی هیلی چی ساس دا پام ورد گرزی دیری وی او ارسخمو گت آخستی وی. تراتلون که درس پوری بیا هم تاسی کورنی دن دلری چی چو پشتونه تا با جوابونه بیدا کوی او دا هم داغ پشتونه جوابونه پا تاسیز دا کوی. اول دا چی ولی افغانستان ولی دا افغانستان خلگو دا اموی خلافت زید پا سنونو سخا پلوی بکره یعنی کلا چی دا اموی خلافت پر زید بانیزونی پا سنونو که دا ولی دا افغانستان خلگو دا داغو پا سنونو ملاتر کوا. بل دا چې امیر پولاد او امیر کړور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود دوی کم کسان و په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کړور وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو همدغه درستو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درستو پوښتنه ځوابونه تاسو زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه درو سرو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درې سرو پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او کم نور چې تاسو اخیستی دي هغه د ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسو په اولو دوهم درسونو پوه نه سئ هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورمو درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په باندې وپوهیږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې ترڅنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مهم دومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې د هغه پاڅونونو ملاتړ دي دوی؟ د دې ترڅنګ د امیر پولاد، امیر کړور او د دوی د اماراتو په هکله وپوهیدلو او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوست زده کړئ او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مهم دومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاست وایم. هیله ده چې نن هم د لوستو اخرنې شی بوره سره مل اوسې او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. لومړی د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمدشاه بابا د وکمنی دو څخه مخکې د دوران په حق له او د احمدشاه بابا د وکمنی دو څخه ورسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمدشاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کوي او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګ د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالۍ سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه ایښود، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې ترڅنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده، د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنې د همیشه سوله خوشی دا د سولې لارې مختتلی. نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول.
پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی و په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه او کړکیچونه یې په سوله ییز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د ده هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی و او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودې، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول یې نه خوښېدل. د ده د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې امله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي او دی د احمدشاه بابا په نامه باندې یادېدی. بالاخره احمدشاه بابا د 26 کاله واکمنۍ څخه